ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2013 میلادي کال د اکتوبر 28 نیټه ده. وخت په پا پاکستان کې د سهار اته نیمې، په کابل کې د سهار 8 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د اکتوبر د 20 نیټې د شپې 11:30 بجې دي. د دې خپرونې پروډوسر بیا هم منزا شهید ده، او کوربه یې زه بارکوال میاخیلم. د نیمې ګنټې دې وروستۍ سهارنۍ خبرې خپرونې ته مو هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د افغانستان له غزنی او کندهار پرته پرون د دې هیواد په ټولو ولایتونو کې پارلماني ټاکنې وسوې، او په ځینو مرکزونو کې چې پرون ټاکنې نه وې سوې نن به ټاکنې کیږي. د سعودي تر اعتراف وروسته چې وایي خبریال جمال خاشقجي د دوی په کنسلګرۍ کې وژل سوی، یورپي اتحادیې، جرمني او فرانس هم سخت غبرګون څرګند کړی. او د خوراک نړیوال اداره وایي په یمن کې روانو شخړو تر ټولې نړۍ زیات خوراکي بحران پیدا کړی، او هلته شاوخوا 12 میلیونه خلک د خوراک د کمښت له کبله له خطر سره مخ دي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. پرون په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو په محل د نورو ولایتونو په ګډون په پایتخت کابل کې یو انتخاباتي مرکز ته نږدې ځانمرګی برید سوی و چې 15 تنه پکې وژل سوي او شاوخوا 60 تنه پکې ټپیان سوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي 10,000 امنیتي پوځیان او عسکر په ټول هیواد کې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت لپاره ګمارلي وو، خو له کلکو امنیتي ګامونو سره سره د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي پیښې هم سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې 8,000,000 او 8,00,000 خلکو د ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې وه، چې له هغوی څخه پرون شاوخوا 3,000,000 خلکو د خپلې خوښې کاندیدانو ته ووټونه ورکړل. د انتخاباتو د کمیشن په وینا په پرونیو ټاکنو کې 2,568 کسان کاندیدان وو، چې وایي په دوی کې د ښځینه کاندیدانو شمیر شاوخوا 400 ټاکل سوی، چې په 2,500 مرکزونو کې نن انتخابات وسي، او دا هغه مرکزونه دي چې پرون تړلي پاته وو او خلک ونه توانېدل چې هلته ووټونه واچوي. د انتخاباتو کمیشن وایي پرون په 4,500 مرکزونو کې خلکو رای ورکړې. په استنبول کې په خپل قونسلګرۍ کې د خبریال خاشقجي د وژلو تر منلو وروسته د سعودي عرب په ضد په یورپ کې سخت غبرګون راپورته سوی دی. جرمني او فرانس د سعودي خبریال د وژنې غندنه کړې ده. د فرانس خارجه وزیر یان لو ډریان تیره ورځ د جمال خاشقجي د وژنې په اړه د کره پلټنو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې څوک هم په دغه وژنه کې لاس لري هغوی ته دې همداسې سزا ورکړل سي. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل او د هغې خارجه وزیر هیکو ماس هم تیره ورځ په یوه ګډ خبري کانفرنس کې د خاشقجي وژنه په سختو ټکو غندلې، او وایي سعودي عرب چې د جمال خاشقجي د وژلو کوم تفصیل ورکړی دا کافي نه دی، او سعودي باید د دغې پیښې پوره تفصیل په ډاګه کړي. د یورپي اتحادیه د خارجه چارو د کمیټې مشرې فیډریکا مغارینی ویلي د خاشقجه د وژلو پیښه بوژنوونکې ده. نوموړي د دغه پیښه د بې پلاو پلټنو غوښتنه کړې ده. بلې خواته د بشري حقونو یوه نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل هم له سعودي عربه غوښتنه کړې چې د وژل سوي خبریال مړی د سمدستي ور وسپاري چې طبي معاینه یې وسي. د ملګرو ملتونو د خوراک اداره وایي د شاوخوا 3 کلنې جګړې له کبله د یمن حالات زیات خراب سوي، چې وایي د دې هیواد اقتصادي او روغتیایي حالت یې له تباهۍ سره مخامخ کړی دی، او حالت دې ته رسېدلی چې په دې هیواد کې تر ټولو نړۍ زیات د لوږې بحران پیدا کړی دی. د خوراک نړیواله اداره وایي که په یمن کې د خوراک د کمی حالت همداسې دوام وکړي، نو کېدای سي په دې هیواد کې نور 15,000,000 خلک هم د ورځني ژوند خوراک ته اړتیا ولري. د دې ادارې ویاند وایي له تېر جون میاشتې راهیسې له هدایده شار شاوخوا 15,000,000 خلک کډه سوي دي، او که حالت بدل نسی نو 3.5 میلیونه نور خلک به چې ټول به 12 میلیونه ته نږدې سي پرلپسې خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان د ملي امنیت نوې سلاکار حمد الله محب وایي د پلټنو تر بشپړېدو مخکې نه غواړي چې پاکستان د کندهار ولایت د پولیسو د پخواني مشر جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت د سیمه ایز مشر عبدالمومن حسین خیل په وژنو ګرم وبولي. د ولسمشر غني د ملي امنیت د سلاکار په توګه تر ګمارل کېدو وروسته په خپله لومړۍ مرکه کې ښاغلي محب امریکا ژغ ته وویل د کندهار د وروستۍ پیښې په هکله پلټنې به ډېر ژر بشپړې کړي او د دې پیښې ټول جزئیات به خپاره کړي. جنرال عبدالرازق د اکتوبر په سم په کندهار ښار کې د دغه ولایت د ملي امنیت له مشر عبدالمومن حسین خیل سره یو ځای په ډزو ووژل سول او د دې ولایت والي زلمی ویسا پکې ټپي سو. وسلوالو طالبانو د دې برید ذمواري منلې وه او دعوه یې کړې وه چې د برید هدف یې جنرال رازق او په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر و، خو سکاټ میلر له دې پیښې روغ وتلی و. د افغانستان پریمیر لیگ سیمی فائنل لوبې پرون ختمې سوې او نن به په فائنل یا پایلوبه کې د بلخ لیجنډز او کابل ځوانان لوبډلې سیالي سره وکړي. په نننۍ لوبه کې به یوې خواته د کابل ځوانان په ټیم کې د راشد خان، حضرت ځاځي، لیوک رانچی او واین پارنل په شان تکړه لوبغاړي لوبېږي، خو بلې خواته به د بلخ لیجنډز ټیم د کریس ګیل، کولین مانرو، ګلبدین نایب، محمد نبی ساخیل او میرویس اشرف پشان پیاوړي لوبغاړي د سیالۍ میدان ته راوځي. او وروستی خبر دا چې د پاکستان په کراچۍ او پېښور ښارونو کې هم نن د قومي او صوبایي اسمبلیو د درو څوکیو لپاره په سخت امنیت کې ضمني انتخابات کیږي. څه د پاسه 8.5 لک کسان به نن په دویم ځل پر دغو څوکیو ولاړو کاندیدانو ته بیا ووټونه ورکوي. د کراچۍ او پېښور دغه درې واړه څوکۍ مخکې د تحریک انصاف ګوند کاندیدانو ګټلې وې. د پاکستان اوسنی ولسمشر عارف علوي هم په دغو بریالیو کاندیدانو کې و چې له کراچۍ قومي اسمبلۍ ته کامیابه سوی و، خو د ولسمشرۍ څوکۍ ته تر نوماندۍ وروسته یې د قومي اسمبلۍ څوکۍ پرېښووله. د دې تر څنګ د کراچۍ او پېښور پر دوو صوبایي څوکیو چې کوم کاندیدان کامیابه سوي وو، هغوی دواړه د سند او پښتونخوا ګورنران وټاکل سول او دغه څوکۍ یې پرېښولې. د خبرونو پای. د ډیوه ریډیو ګرانو اوریدونکو، د زموږ وروستۍ خبري خپرونې ته غوږ یاست. اوس هم د رپورټونو برخې ته ستاسې پام راګرځو. په خبرونو کې مو واورېدل چې پرون په افغانستان کې پارلماني ټاکنې ترسره سوې او د هیواد د ځینو نورو ولایتونو په ګډون په کابل کې هم یوه امنیتي پیښه وسوه او په دې ښار کې یو ځانمرګی برید سوی و چې 15 تنه پکې وژل سوي او شاوخوا 6 تنه نور پکې ټپیان سوي وو. په دې اړه نور تفصیل له خپلې همکارې منزه شهید څخه اورو.
د افغانستان سرخار کابل کې د خالی په ورځ په یو پولینګ سټیشن ترسره شوي ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوي دي او 6 نور ژوبل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره د مرستیال ویان نصرالله رحیمي تر مخه په وژل شوو کې 8 پولیس هم دي چې په لومړي چیک پوسټ یې د برید کوونکي د ودرولو هڅه کوله، خو برید کوونکي چاودیدونکي توکو ته چاودنه ورکړې ده. د خالی په ورځ په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو په موقع ټوله ورځ د بیلابیلو سیمونه د بریدونو رپورټونه راتلل، خو بیا هم په میلیونونو خلک په اوږدو قطارونو کې ولاړ وو او خپل ووټ یې ورکړو. د افغانستان د صحت وزارت د موقتي ویان محب الله وزیر ویلي دي چې په دې پیښو کې 3 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ژوبل شوي دي. طالبانو ګواښ کړی و چې د رای اچونو مرکزونو او ټاکنو سره تړلي هر قسمه هلو ځلو باندې به بریدونه ترسره کوي، خو د دې باوجود ګڼ شمېر رجسټر ووټران د ووټ اچولو کولو لپاره خپل کورونو څخه راوتلی وو. د افغانستان د ټاکنو د خپلوا کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د خالی په ورځ یعنی د اکتوبر په شلمه امریکا غږ ته ویلي وو چې د افغانستان د ولسی جرګې د ټاکنو وروستۍ نتیجې به د یوې میاشتې په شاوخوا کې اعلان شي. ښاغلی سیاد امریکا غږ ته په ځانګړې مرکه کې وویل د هر ولایت رای په هماغه ولایت کې شمیرل کیږي او د نتایجو اوراق به یې مرکز ته واستول شي. ښاغلی سیاد زیاته کړه د تکنیکي او امنیتي مشکلاتو له امله د هیواد په کچه 568 مرکزونه تړلي پاتې شول، خو په دې مرکزونو کې به ټاکنې د اتوار یا یکشنبه یعنی د نن ترسره شي. د زیاته کړه چې د افغانستان په ویش ولایتونو کې 2 میلیون څخه زیات افغانانو رای واچولې. تر ټولو زیات ووټران په سرخار کابل کې خپل ووټ واچولو لپاره راوتي وو چې شمیره یې 6,80,000 وه، او تر ټولو کم ووټران په فاریا ولایت کې راوتلي وو. حکومت د ټاکنو په موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ګرده هیواد کې په 15,000 پولینګ سټیشنونو باندې 10,000 امنیتي عسکر پر ځای کړي وو. په ټاکنو کې د پارلمان 209 څوکو لپاره 2,500 څخه زیاتو کاندیدانو برخه واخیسته. په کې نږدې 400 ښځینه کاندیدان وو چې د ښځو لپاره مخصوصو 18 څوکیو لپاره یې مقابله کوله.
او اوس هم یو بل رپورټ ته ستاسې پام راګرځوم. تر امریکې وروسته د سعودي خبریال خاشقجي د ممکنه وژنې په ضد د یورپي اتحادیې عکس العمل هم راپارېدلی. په استنبول کې په خپل قونسلګرۍ کې د خبریال خاشقجي د وژلو تر منلو وروسته د سعودي عرب په ضد په یورپ کې سخت غبرګون راپورته شوی دی. جرمني او فرانس د سعودي خبریال د وژنې غندنه کړې ده. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان هم له سعودي عربو غوښتنه کړې چې د وژل شوي خبریال مړی سمدستي ور وسپاري چې طبي معاینات یې وسي. په دې اړه نور تفصیل له خپل همکار بختور شاه څخه اورو چې همدا ګړی په سټوډیو کې راسره ده.
ډېر مننه بارکوال صاحب. په استنبول کې په خپله کونسلګرۍ کې د خبریال خاشقجي د وجلو په منلو سره د سعودي عرب په ضد په یورپ کې سخت غبرګون راپارېدلی دی. جرمني او فرانس د سعودي خبریال د وجنې غندنه کړې ده. د فرانس خارجه وزیر یان لوډریان د خالی په ورځ د جمال خاشقجي د وجنې د دقیقه پلټنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې څوک هم په دغه وجنه کې ککړ وي ورته دې هم دغه شان سزا ورکړی شي. د جرمني چانسلری انګلا مارکیل او د هغې خارجه وزیر هیکو ماس هم د خالی په ورځ په یو ګډ خبری کانفرنس کې د خاشقجي د وجنې په سختو ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل سعودي عرب چې د جمال خاشقجي د وجلو کم تفصیل ورکړي دغه کافی نه دی. دوی غواړي چې سعودي عرب د دغه پیښې پوره تفصیل په ډاګه کړي. د یورپی یونین د خارجه چارو د کمیټې مشرې فدریکا موګارینی ویلي د خاشقجي د وجلو پیښه بوګنونکې ده. نوموړی د دغه پیښې د بې پلوه پلټنو غوښتنه کړې ده. د یورپ مشران پس د هغې دغه غبرګون ښایي چې سعودي عرب تیره ورځ منلې چې د اکتوبر په 2 نیټه خاشقجي په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلګرۍ کې د چارواکو سره په خبرو کې د ورانېدو وروستو وجل شوی دی. د خاشقجي د لادرکۍ وروستو د خالی په ورځ په لومړي ځل سعودي عرب د هغه د وجل کېدو تصدیق کړی. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ په نیواډا ریاست کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي د خاشقجي د وجلو په اړه د سعودي عرب د سپیناوالي نه مطمئن نه دی، خو زیاته یې کړه داسې امکان هم شته چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د خاشقجي د وجلو نه خبر هم نه و. د ترکی چارواکي او د دغې پیښې په اړه څېړونکي په دې نظر دي چې خبریال جمال خاشقجي به په ولیعهد محمد بن سلمان نیوکی کولی او ډیر امکان د دې خبرې شته چې هم د هغه په امر دی وجل شوی وي. سعودي عرب تیره ورځ د خاشقجي د وجلو په سر خپل 15 اعلی چارواکي برطرفه کړي او 13 نور یې نیولی دي. په لرکل شو چارواکو کې د ولیعهد محمد بن سلمان مشیر سعود القحطانی او د استخباراتو مرستیال مشر میجر جنرال احمد الاسیری هم شامل دي. که یو خوا د یورپ مشرانو د خاشقجي په وجنه سخت برګون خودلې، نو ورسره د بشري حقوقو ډلې امنیسټي انټرنیشنل هم په سعودي عرب غږ کړی د وجل شوي خبریال خاشقجي جسد یا مړی دې ښکاره کړي چې پوسټ مارټم یې وشي. د منځني ختیځ لپاره د امنیسټي انټرنیشنل ډایرکټرې میرمن سما حدید ویلي د خاشقجي د وجلو په اړه د سعودي عرب په خبره باور نشي کېدی او زیاتوي ملګري ملتونه دې پخپله د دغې پیښې پلټنې وکړي. نوموړي ویلي سعودي عرب په دغه پیښه کې ککړو عربانو باندې پرده اچوي. ترکی هم ګواښ کړی دی د دوی په خاوره د سعودي لخوا د قتل په دغه پیښه بسترګې نه پټوي او سعودي عرب به دې ته پرې نږدي چې په قاتلانو دې پردې واچوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو د جمعې په ورځ د وایس آف امریکا سره په یوه مرکه کې ویلي د سعودي باچا سلمان او ولیعهد محمد بن سلمان سره د غونډې په وخت هغوی ته دا خبره په ډاګه کړې ده چې امریکا د جمال خاشقجي د وجل کېدو پیښه یوه سنګینه کشاله ګڼي او دا چې د عدالتي فیصلو نه بغیر وجنه د امریکا د اقدارو خلاف خبره ده او دا اوس د سعودي عرب ذمواري ده چې چا هم دغه کار کړی دی سزا دې ورته ورکړي. د سعودي عرب د قانون تر مخه د قاتل لپاره سزا هم مرګ دی. اوس به کتلی شي چې سعودي عرب د خاشقجي قاتلانو ته هم د خپل قانون سره سم د مرګ سزا ورکوي او کنه.
اوس هم د پولیو په اړه د ځانګړې ډرامې وار را رسېدلی. دغه ډرامه چې د ژوند لار نومیږي جوړونکی محمد منیر دی او لیکوال یې نورالبشر نوید دی. د دې ډرامې شلم ټوک درته وړاندې کوو.
د ژوند لار ډراما ووري.
ناوي وناوي
خدای چې ضرر ته یاد شوم، وختي را سي ستا په انتظار يم. تا ته کور نه یادېږي؟
ناوي نرانه تیری او نرانه کور
اسی وینو.
نو قسم درته وخورم،
نه نه زما ستا په خوله باور دی. هو اے میرزا، ما ته محالو آیا دا نوې څه کیسه شروع شوې ده؟ د پولیو څاڅکي ختم شو، اوس د شیرې ټکې وهي.
ناوې، د پولیو دا څاڅکي به تر هغې جاري تر څو چې دا مرض د منډه ختم شوی نه وي. دا خو دې یوه. دویمه خبره دا ده چې د شیرې ټکې شروع شوې دي.
همدا تپوس مې دنه کولو
په شیرې مرض خو پوهېږي کنه.
وایي چپشه میرزا، زما کشرې خور په وړوکوالي کې د شیرې نه مړه ده، اوس مې مهیره نه ده. مور مې وایي شیرې ورته پرېوتې.
هغه وخت خو به چې مرض راغی نو علاج به یې کېده. اوس د پولیو، د شری، د تورې پوښلې، د جټکې او د تور زړي وغیره د دې ټولو مرضونو مخنیوي دپاره درس کېږي.
دا ځکه خو یو نیم تن وایي مرض نشته او علاج یې کوي.
د خلکو به څه وی، دوی خو بس په تیار جنګ کې اسونه سر بی. اوس وخت بدل دی، د پولیو د ختمولو دپاره څه څه ونه شو، دغه شان د شری مال دی.
دا ټیکې خو ماشومانو ته والی کېږي که نه؟
او د نه میاشتو نه د 15 کالو پورې ماشومانو ته دا ټیکې والی کېږي، کوم چې به روانه میاشت جاري. ها د ډاکټر واوره چې ډاکټر صاحب په دې اقله څه وایي.
ځل چې موږ ته په خپله عامه ژبه کې جانګره وایو په پښتو کې، او یا زیات مشهور نوم یې شری دی، نو دا ډېر خطرناکه بیماری ده، خاص کر د ماشومانو دپاره چې دا په چا راشي. او فرض کا هغو ته دا ویکسین نه ورکړی شوی د شری ده، نو هغې ډېر زیات خرابیږي، ځکه د دې کمپلیکیشن او کم جانبي عوارض چې ورته وایي چې د هغې سره نور مرضونه یوځای شي او دا ماشوم ډېر زیات نه جوړه کړي. پای کې زیات امکان دام دی چې د هغه سترګې خرابې شي او د هغه نظر د منځه لاړ شي. داسې چانسز هم دي چې هغه ته نمونیا وشي او د هغې نمونیا په وجه باندې هغه مرګ ته ورسوي. نو شری ډېر زیات خطرناک مرض دی د ماشومانو دپاره، او د دې نه د بچ کېدو ډېر اسانه او ډېر وړیا او ارزانه طریقه ده دغه یو ستن چې هغه زمونږ د حکومت پاکستان په کم د ټیکو پروګرام دی پای کې شامله ده، او دا په نهمه میاشت باندې اول ستن لګي، او بل استن بیا په 15 میاشتو په عمر کې هغه ماشوم ته. خو دا ضرورت دا کمپین روان دی د دې اکتوبر د میاشتې، په هغې کې کور په کور به زمونږ دا ټول ټیمونه ګرځي. هلته به په یو خاص ځای کې کینی، په حجره کې یا په سکول کې یا په بیٹک کې، او چې څومره د هغه حجرې نه چاپیره د کلي کوسی دي خلک دي، نه هغه ماشومان د 15 کالو نه کم او د 9 میاشتو نه زیات د دې عمر په رینج کې به راوړي هلته، او دې ته به د شری دا ټیکه لګي.
اوس پوه شوم لکه د پولیو په شان دا د شری د ختمولو مهم دی.
هاي ستا خدای په نیکی ملشه، د شری دا مهم هم لکه د پولیو ډیر زبردست روان دی.
د شری خطر به زیات شوی نو چې دا مهم ولا شروع کو؟
تاوري نه څومره ماشومان د دې شری نه متاثر شو، په خواو شاکلو کې څومره کیسونه وشو، ماشومانو ته دا ټول مرضونه قسمړي تیار ولاړ دي.
په یو دوه کې حیران یم څوکم.
دا څه په سوچونو کې پروت یې؟ ته د اعلانونه نه اورې؟
هر څه اورم، خو فکر وړم لکه د پولیو د څاڅکو په شان څوک څه وي او څوک څه.
خلکو ډېر څه وي، خو د پولیو مهمونه بیا هم په کامیابۍ سره روان دي. اوس خو د پولیو مرض په ختمېدو دی،
خو د شری دا ټیکې د خلکو دپاره عجیبه غوندې دي.
یو خو دې خلکو ته هر څه ناشنا ښکاري. ما چې په سکول کې سبق وی نو په دې ټولو مرضونو او ویکسینو پوهېدم.
او دا ټولې خبرې مې دا نورشانه اورېدلې دي، د شری خلاف هم دغه شان کار دی.
نو بیا پسې یارېږي؟
هغه ساس کې دي عظیم خان ته په ټیکه لګولو یارېږم.
نن سویم ورځ ده، ټولو ماشومانو ته ټیکې وهل کېږي، هیڅ نه کېږي.
هغه خو زه وینم دا اسپتال ماهر ویکسینیټران د شریستنه وهی.
نو بیا د سیاره
ګورو کنه؟ لا خوره دشتا
په دې ګورو ګورو کې چرته عظیم خان پاتې نشي.
ماره ته غلی شه، ما خپل سوچ ته پرېدا.
یا لکان ورشا تیر ستړی، داسې ستونی ستخ پروتی.
ستړی نیمه اسی ډډه میو لګولا.
د صحت محافظ منم دی، ډیر زبردست ټیم دی جوړ کړی دی. زه وینم ډیر په احتیاط او ترتیب سره د شری ټیکې لګی.
ټوله تربیت یافته عمل ده، ځکه چې دا یو ټیکنیکل کار دی.
وین چې څوک در نه پاتې نشي نو
دا مهم خو ځکه شروع شوی دی چې هر چاته د شری ټیکې ولګي. اوس د مور پلار فرض دی چې ماشومان راولي.
د خلکو د رش نه خو دا معلومیږي چې هر څوک ماشومان راولي.
د خلکو د رش دی وې، هر ورځ پکې څه نه څه ټوکه موشي.
لکه څه؟
ډېر کسان پکې دا وایي چې د پولیو ساسکې مورتو کا.
شابا الکه دا خو ټوکه نه ده، دا خلکو د پولیو د مرض خلاف کلک اراده ده.
بالکل، موږ ورته وایو چې د ماشومانو دا نه بیماری دی. د هر بیماری د مخنیوي دپاره جدا جدا ویکسین دی، او دا ټول د ماشومانو دپاره ډیر ضروری دی.
ناوی چاچی په خیر راغلی.
زهیره مشی، زوی د زنګو کې چولی دی، څه بېغمه ورته ناست دی.
دا دی اوس مې عظیم خان پاک کو، اوده شو. ناوی چاچی دی خو دی بالغ ته ډډه وخه.
الله دې عظیم خان نصیب کا.
آمین سم آمین.
عظیم خان ته د شیرې ټیکه لګولې ده او که نه؟
سلطان نن سبا کوي نو لا ټیکې لی بوتلی نه دی. عظیم خان له مونږ د شیرې ټیکه په نهمه میاشت او پنځلسمه میاشت لګولې ده. اوس خو دا په ټول ملک کې مهم روان دی.
دی په خپله نه ویني څومره ګڼه ګوڼه ده، هر څوک ماشومان د شیرې ټیکې له راولي.
دغه دی سلطان راغی، ته ورته ووایه که نه.
ناوې چاچی په خیر رالی.
د لوی ورځې خاوند شي. یا سلطانه، ته د عظیم خان د شیرې ټیکې له ولې نه بوځې؟
هم هغه پسې راغلی یم. سمینې، عظیم خان راکه.
یا الله شکر دی، صبر وکړه، عظیم خان درله راخلم. زما ښکلی بچې، راځه راځه. د عظیم خان واخله.
راکه دغسې.
شابه نره، زه به ستا راتلو پورې ناسته یم.
ښه، زه ځم عظیم خان له ټیکه وهم، بیا راځم.
ناوې چاچی، ستا راتله بختور شو، سلطان په خپله راغی.
ای سمینې، که د پولیو څاڅکي دي که د شیرې ټیکې، خلک پوه شوي دي چې دا زموږ د ښېګڼې دپاره دي.
بالکل.
دا څه شه بچې چې د ماشوم له ټیکه ووام؟
ای سلطان، زوی دې را وړاندې که.
دا دې
نر بچه دی نر. اوه سلطان خانه، اوس بې غمه شه.
زړه مې ایله تسلي شو.
تکړه شه سړیه، تکړه شه.
د ژوند لار ډرامه تاسو واورېده. په دې کې آوازونه وو قاضي محمد حامس، ظهور جان، نادرا علي، کیرن علي او نورانشاه طوفان.
ډیوه ریډیو ګرانو اوریدونکو، د دې دویمې خپرونې د رپورټونو برخه هم په همدې ځای پای ته رسیږي، او له دې سره زموږ خپرونې هم په ختمېدو دي. تر بیا چې مازدیګر شپږ بجې ستاسو په خدمت کې حاضریږو، د دې خپرونې کوربه ما بارکوال میخیل او زما همکارې منذر شهید ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست، ورځ مو نیکمرغه. او په پای کې به یادونه او بخښنه اوریدونکو چې نن زموږ ځینې تخنیکي ستونزې مو لرلې، چې له هغه کبله ځینې رپورټونه له خپرېدو پاتې سو، او هغسې چې مخکې به په څه ډول خپرېدل او په منځ کې به ځینې زموږ د ریډیو خبرتیاوې وي، هغه خپرې نه سوې، نو له دې امله بخښنه غواړو. او له دې وروسته په 9 بجو به تاسو په همدغو څپو د مشال ریډیو خپرونې واورئ. موږ ته اجازه راکړئ او روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.